بی وی ډیوا د ماښامنۍ خبرونه د اهمو رپورټونو سره ټیک. په غزه کې د حماس خلاف د اسرائیل د جوابي حملو لړۍ په تیزی سره روانه ده. اسرائیل داوا کوي چې د حماس یو کمانډر نسیم ابو عجینه چې په اسرائیل باندې حمله کې لوی لاس درلود وژلی دی. نتنیاهو د ډزبندې په اړه نړیوالې غوښتنې رد کړې دي. د امریکا د قومي سلامتیاتو کونسل ویان جان کربی وایي واشنگټن اوس مهال د حماس خلاف د اسرائیل په جګړه کې د ډزبندې طرفدار نه ده، ځکه دا به د حماس په ګټه وي. بل اړخ ته بایدن د اسرائیل له وزیر اعظم وعده اخیستی چې د غزې عامو خلکو ته به د امداد رسولو سهولیات زیاتوي. پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته د حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پای ته رسیدلی او تمه ده چې غیر قانوني کډوال به پس د دې په زور له پاکستانه ایستل کیږي. نړیوالو تنظیمونو او شخصیتونو په پاکستان غږ کړی چې په خپلې فیصلې نظر ثانی وکړي، مګر پاکستان د نیټې غځولو نه ډډه کړې ده. او په کورمه کې د سنی او شیعه فرقو ترمنځ خونړیو نښتو دوام. تر اوسه یو کم څلوي کسان وژل شوي او سلو پورې نور ژوبل دي. بل پلو پېښور های کورټ د ایمال ولی خان د هغه خواست اورېدنه یو ځل بیا وځنډوله چې داوایې کړې تیر حکومت غوښتل ترهګر بیا ملک کې ځای پر ځای کړي. نور رپورټونه به هم لرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په پیښبر کې مخصوصاً لاس په کابل کې د مخصوصاً نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. د وی ای د روانو چارو په دې خبرونه کې زه فواد لامی ستاسو کور به يم. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ سره ملتیا وکړي. په غزه کې د اسرائیل په روانو ځمکنیو عملیاتو کې تیزی راغلی ده چې په نتیجه کې په زرهاو فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل دغه بریدونه د حماس د حملو په غبرګون کې پیل کړی چې د اکتوبر په 8 نیټه یې په اسرائیل باندې کړی وو. اسرائیل د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي چې د حماس په لسهاو کسان یې وژلي دي. په غزه کې د اسرائیل د روانې جګړې په اړه د واشنگټن، مسکو، تهران او انقره چارواکو غبرګونونه مخې ته راغلي دي چې تفصیل یې مجاهد جواد تاسو سره شریکوي.
په غزه کې د اسرائیل په روانو فوجي عملیاتو کې تر اوسه 3300 فلسطینیان وژل شوي. اسرائیل دغه عملیات د حماس د هوا عملیاتو په غبرګون کې پیل کړی چې حماس د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل باندې کړی وو چې په ترڅ کې یې 1400 اسرائیلیان وژل شوي او 240 نور تښتول شوي وو. وایت هاوس ویلي دوی غزې ته د محدودو بشري مرستو تلیکلو او دغلته د ټیلی کمیونیکیشن د سیستم د جوړېدو هرکلی کوي. د بایډن ادارې یو ځل بیا نور وسوالو ډلو ته خبرداري ورکړی چې په دغه جګړه کې
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it.
زموږ پیغام هر هغه کس ته چې غواړي په دې شخړه کې برخه واخلي دا دی چې دا مکوي. تاسو ټول پوهیږئ چې موږ په سیمه کې خپل ځواک برابر او ځواکمن کړی. موږ تل څارو چې دا باوري کړو چې که هر چا په دې شخړه کې ټوپ کړ نو موږ به په سیمه کې د خپلو ملي امنیتي ګټو د پاره ډیر جدي ګام پورته کړو. نه یوازې دا چې د عراق او سوریې په څیر ځایونو کې چې د داعش په وړاندې جګړه کې به د خپلو سرتیرو ساتنه کوو.
خو دې جګړې په ډیرو ځایونو کې عام خلک هم راپارولي. د روسیې په داغستان سیمه کې په سلګونو خلک په یو هوایي ډګر باندې ورغلي او له تل ابیب څخه د یو پرواز د رسیدو پر وخت یې د يهودانو پر ضد شعارونه ورکړي. د روس ولسمشر د پیخه د بهرنی مداخله زیګنده وبلله خو کربی دا څرګندونه رد کړي.
په مخاچاکلا کې د تیر شپې په اوکرين کې د لویدیز د استخباراتي ادارو د ایجنټانو لخوا جوړو ټولنیزو شبکو لخوا حسول شي.
د ترکی ولسمشر هم د امریکا لخوا د ترهګری ډلې په توګه د حماس له نومولو سره خپل مخالفت ښودلی او د جګړې تور یې پر لویدیز تپلای.
لویدیز د غزې په قتل عام کې لوی مسؤلیت لري.
ایرانی چارواکي هم په دې اړه غلی نه دي پاتې شوی. د ایران د بهرنی چارو وزیر اتی رونی په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خبري کړې وي او په ایران کې لارینونه هم شوی.
I has been 3 weeks that we have been witness to the
دا دریم اونې د چې موږ په غزا او د فلسطین په لوي دي ځغړه باندې د اشغالګر اسرائیلي رژیم لخوا د جنگي جرمونو او قتل عام ننداره کو. امریکا او ګن اروپאי هیوادونه د ملګرو ملتونو چارټر او نړیوال قانون ته لکتلو پرته د اشغالګر اسرائیلي رژیم سره یو ځای شوې دي.
کربی ویلی موږ د سولیز لارون پر حق باور لرو، حتی که موږ یې له نظریې سره مخالف هم اوسو، خو هیڅوک نه غواړي چې لارینونه په تاوتریخوالي واوړي لکه تیره ورځ چې په داغستان کې وشول. نو ځکه دا د اندېښنې وړ دي او موږ به له خپلو متحدینو او شریکانو سره په دې اړه خبرې کوو. خو دا هغه ستونزې دي چې وایټ هاوس ورسره په کور کې هم مخ دی. د امریکا په لویو پوهنتونونو کې زیاترو خلکو د فلسطین په ملاتړ او د اسرایلو پر خلاف غږ پورته کړی. اخوا د جګړې په ډګر د اسرایلو د هوایي بریدونو تر څنګ اسرایلي ټانکونه د غزې په شمالي لمنو کې د غزې د ګڼ میشتي ښار پر لور د پرمختګ په حال کې دي. اسرائیل وایي دوی د حماس په لسګونو هغه جنگیالي وژلي چې په ودانیو کې پټ شوي وو.
تاسو په دې له لومړۍ ورځې پوهیږئ دا به یو اوږد بهیر وي او مونږ په داسې یو پړاو کې یو چې مونږ د غزې پټۍ له دننه څخه په دښمن سخت ګزارونه کوو.
په غزه کې د اسرایلی عملیاتو له خپرېدو سره بشري ناورین هم په زیاتېدو دی. د مرستندوی ادارو چارواکو ویلي چې اسرایل باید غزې ته نور مرستې هم پرېږدي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگټن ډی سي.
بیا هم خراغلی د حماس ډلې سره د ترکیې د صدر رجب طیب اردوان د زیاتیدونکو ملاتړو په غبرګون کې اسرائیل د انقره نه خپل سفارتکار ویستلی دی. څېړونکي وایي اردوان د غربي نړۍ د نیوکو د کمولو په خاطر د نیټو د غړیتوب لپاره د سویډن د تایید ګام پورته کړی، خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې اردوان کېدلی شي غلط اندازه لګولی وي. په دې اړه ډوروین جونز تفصیلي رپورت لري چې ارباب محمود علي تاسو سره شریکوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خالی پورس په استنبول کې یوې غټې غونډې ته یو واری پیاویلی دي چې حماس طرح کړه ډله نه بلکې د آزادۍ تحریک دی. د اردوان د وینا په جواب کې اسرائیل د ترکی نه خپل سفارتکار راوستل دي چې له عمله یې د دواړو ملکونو ترمنځ په رستو کې بحال شوي سفارتي تعلقات بیا په شا تللې دي.
زما په خیال دا قسمه بیانونه په بنیادی توګه ښایي چې د بحالۍ هلې ځلې کمې چې په کال 2020 کې شروع شوې وي هغه ختمې شوې دي.
تیره میاشت اردوان په لومړي ځل د اسرائیل د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو سره په نیویارک کې لیدلی وو. په اسرائیل د حماس د حملو نه پس اردوان په شروع کې وختل چې د دمکړي رول ادا کړي، ځکه بیانونه یې نرم وو. خو چې ښکار شوله چې انکارا په سفارتي توګه ګوښه شوې ده، نو اردوان په ورسي کچه د حماس سره خپل مرستې هم سیوا کړې دي. په غزه د اسرائیل د یرغل خلاف په ترکی کې د مخالفه سیاسي ګوندونو دخوا په ټول هیواد کې په پراخه کچه د احتجاجونو په وجه اردوان خپل بیانونه سخت کړي دي. دې نه غواړي چې په سیاسي توګه یوازې شي او بلدا چې خپل مذهبي پلویان هم د ځان سره یو ځای ساتل غواړي. ترکی تر اوسه په نیټو کې د سویډن د شمولیت د پخلی خبره ځنډولې وه، خو تېره اونۍ یې غربي ائتلافیانو ته د یوې اشارې په توګه دغه قانوني مسوده پارلمان ته ورلېږلې ده. ځینې څېړونکي وایي اردوان د تولې یا توازن ساتلو هڅه کوي.
اردوان یو خواته د ولس مقامی ووټرانو او د مسلمانانو د خوشالولو کوششونه کوي او بل خواته په نیټو کې د سویډن د غړیتوب سره مغرب ته هم څه ور کوي. خو زما خیال نه دی چې دا به کار وکړي، ځکه چې اردوان د امریکای او اسرائیل خلاف ډیر سخت بیانونه ور کوي. دا خبره ډیره مخکې تللی ده، دا د حماس وکالت کول دي.
سیړونکو وایي په غزا د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د چټکولو او د شخړې په قابو کې ساتلو په وجه اسرائیل اردوان ته مناسب ثواب ورکړي.
اسرائیل ته ضرورت نشته چې په موجوده کړکېچن صورتحال کې د خپلو ګاونډیانو او د ترکی سره هم تاوتریخواله رامخه تکړي. زما په خیال د اسرائیل حکومت به تر خپل وسه کوشش کوي چې نیخ بنیغه د ترکی سره په شخړه کې ښکیل نشي، خو په بیانونو او د ترکی په ګامونو به نظر ساتي.
د شخړې سیوا کېدلو په وخت د ترکی مغربي ائتلافیانو تر ډیر حده د اردوان بیانونو ته اهمیت نه دی ورکړی، خو ځینې څېړونکو خبرداري ورکوي چې دا امکان نه لري چې د حماس په ملاتړ کې بیانونه به کله هیر شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
په اسرائیل باندې د حماس ډلې د برید او بیا په غزه کې د حماس په ضد اسرائیل د بمباریو لکبله په منځنی ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوې دي. د سره د ایران د اټمی پروګرام دراتونکو په اړه هم حتمی فیصله تر اوسه نه ده شوې. د بیوی خبريال هنری ریج ول تر مخه مغربي هیوادونه ایران ته د حماس ملاتړي په نظر ګوري او په اسرائیل باندې د حماس برید د ایران سره د تاوتریخوالی ختمولو په لار کې یو خند ګني. نور تفصیل د کلیم افضل په دې رپورت کې اوریدل شي.
د غربي هیوادونو مشران ایران ته د حماس د ټولو لوی ملاتړي په سترګه ګوري. خو دوی د اکتوبر د ومنېټي په اسرائیل باندې برید کې د مستقیم اخیلتیا تور په ایران نه چوي. د برید نه وړاندې ډیر په احتیاط سره ایران او غرب ترمنځ اړیکې په خکېدو روانې وي. امریکا د بندي تنانو د خوشی کولو تړون وکړو او شپږ بیلیونه کنګل شوی ډالر هم ایران ته د ورکولو اجازه ورکړه کمی چې بیا کنګل شوی.
There was room for direct negotiations.
په عمان کې د اکتوبر په پای کې ایران او امریکا ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو هیله څرګندیده. خو زما خیال دی چې دا د کتابونو نه بهر خبره ده او د دوانو هیوادونو ترمنځ په مستقیمه ډول د سیاسي خبرو اترو امکان ختم شوی دی.
په کال 2015 کې په ویانا کې د ایران د اټمی پلان تړون جی سی پی او تیر کال راسي ودریدل او کم یو فریق هم د دې د ختمېدو په اړه سندي ویلي. امریکا په کال 2013 کې د تړون نه ځان بهر کړي او د سره تړلې اجمنه د پوره کولو لپاره شاشه شوه. د ملګرو ملتونو ادارې نړیوال اټمی د توانایي ایجنسی په خپل د اگست میاشتې راپور کې ویل ایران تر 80% پورې د یورانیم د غنی کولو کار ته دوام ورکړي خو 90% ته نه رسیدلې. کم چې په اټمی وسله کې پکار وی ایران هم د IAEA د سار نظام د خپل تنصیباتو لری کړي او ځن انسپکټران هم د خپل د هواد د سفر منې کړي.
As part of the escalatory understanding between Iran and the US,
Iran او امریکا ترمنس تو تریخوالی کومولو په خاطر ایران اضافي 80% یورانیم غنی کول او درولیو. خو اوس د ځخکاری چې دوانو خو او تا د تو تریخوالی زیاتې دوله کبله دا بدل شوی. ایران لا یو اټمی وسله جوړول با د یوی اونینه کم وخت واخلي. نو ځکه هم دا یو داسې بم دی چې په هر وخت کې دزی دی شي. باید چې په هر لارې د ایران اټمی حل زلې او درول شي.
activities.
د نړیوال اټمی د توانایي ایجنسی مشر رافیل گروسی وای اسرائیل او حماس د جنگ او د ایران اټمی پروگرام د یو بل سره کوم تعلق نشته.
There's still no evidence that Iran
اوس هم داسې شواهد نشته چې ګنې ایران د اټمی موادو د نه خورولو د تړون د پالنې سرغړونه کوي. د تړون مطلب دی چې اټمی وسلې د جوړولو لری پاتې کیږي.
Which is to refrain from manufacturing nuclear weapons.
آیا داس امکان شته چې ایران په سیمه کې د غرب سره روانو حالاتو نه د خپل اټمی پروګرام لپاره ګټه پورته کړي؟
I can imagine them looking for ways of
دا خو کې دي چې خپل اټمی پروګرام پر سر ایران په غرب کې فشار او استرا پیدا کړي. په دغه حد نه تیرېدل او د اټمی موادو د نه خورولو د تړون سیموارین نه نشي رسټو کېدي.
And ceasing to be in compliance with the nuclear
non-proliferation treaty. په اني حال اسرائیل وار په وار دا خبره کړي چې ایران ته به اجازه ور نه کړی چې اټمی وسله جوړ کړي. خو بیا په پراخه توګه دا سي ګڼل کیږي چې اسرائیل خپل هم اټمی وسله لري او نړیوالو انسپکټرانو ته د خپل اټمی تنصیباتو د معاینه اجازه نه ورکوي. کلیم افضل وی او ای واشنگتن.
د هم خیر اغلی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن او دفاع وزیر لاید آستن نن د نهه سیشن به پورز امریکای د سنټ په یو اوریدنه کې حاضر شول او د اسرائیل او اوکرين په حوالی سره یې سنټرانو سره خبرې وکړي. بلنکن په دې اوریدنه کې تور ولګولو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین غواړي د اسرائیل او حماس ترمن جګړې نه په ګټه اخیستو اوکرين سره د مغربي ملکونو مرسته کمی کړي. دا چې په دې اوریدنه کې نور څه ویل شوې دي زموږ همکار پیر زبیر شاه نور تفصیل وړاندې کوي چې اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب سټوډیو مشه په خیر راغلی. دا ورېدنه اول کوم عمومي یو څه معلومات راکړي چې څه د لپاره جوړه شوی و څه پکې ویل شو.
نو دا چې کوم ورېدنه کوي دا نن ورېدنه دلته په سنټ اپروپریشن کمیټه چې کومه دا هغه کمیټه چې کوم دا پیسې ورکوي چې کوم حکومت غواړي نو په باندې باس کېږي تاسو پیسې څرته غواړي. اوس د بایدن انتظامیا سلویشت لک روپے ډالر دی نور غواړي د یوکرين د مرسته
په سلویشت بلین
ډالر یا بلین بلین ډالر دی غواړي او هغه دی دا وایي چې یوکرين ته ضروری دی. نو هغه باندې دینه بیان پښتنه وسوي د ریپبلیکن کنټرولډ سنټ ته او مخالف پارټي دا او غوینه دا نو بلینکن دا خبر ورته وکړه ک فرض کا مونږ اوس هغه لاس واخلو نو پوتن به دا جنگ غټي ولې چې پوتن غواړي دغه چې د هغه نش فائدہ واخلي او امریکای چې کومه توجه ده هغه ډیسټریکټ شي هغه بل طرف ته لاړ شي اسرائیل او په حماس په دغه شړه شي هغه شي فوکس شي او دوی هغه غټه واخلي. نو دوی یو قسم بلینکن دا جسټیفای کول او دوی کول چې دا ولې ضروری دي چې دا کوم بلینز اف ډالرز دي دی مونږ ولې غواړو دا 44 بلین ډالرز. خو ورسره ورسره دلته کته ستیا دي ریپبلیکنز او ډیموکراټک پارټي چې کوم دا لانجر روانه ده اوس په نوې سپیکر راغی هغه په دې مین یو مسله دا د یوکرين ریپبلیکن کې زنه داسې کسان دي او ډېر قوي او ډېر مضبوط اوازونه دي هغه وایي چې یوکرين دومره ضروري نه دي څومره دلته په کار دي چې هغه وشي. نو اوس په دوی دا کوشش کوي چې د اسرائیل چې کوم دا جنگ دی دا د یوکرين ته توجه وانړوي او بلینکن دا کوشش کوي ورسره ورسره لارډ آستن نو بیا دا تاسو شو نو هغه دا ورته وی چې موږ د سپورټ نه بغیر به یوکرين الکه دوی ډیر خکار کړی د کارکړدګي خده خو موږ سپورټ نه بغیر به پوتین وګټي او هغه مقصد شبه کامیاب شي هغه دا چې یو خود مختار او یو ملک هغه قبضه کړي.
دا سیمالومیږي چې اوس په د امریکا په کانګرس کې سپیکر هم خو غدي نوې ټاکل شوې دی. اوس به بیا د بجټ پر سر باندې بحثونه ال تپیل کیږي او د بجټ یو لوی مهمه برخه هم د اوکرين سره مرسته دي چې په دې باندې په خوانه جوړیدل. نو اوس څنګه ښکاری نوې سپیکر ته په لیدو سره چې آیا ریپبلیکنان به دې ته حاضر شي چې څومره سي ورکړي یا یو څه جوړ جاړای به وکي یا به بيخي باندې کی څه ویل کیږي په مطبوعاتو کې
لال خوځي او لکه تاسو څنګه وایئ چې اوس یو نوې سپیکر راغی او کته ست یادی ول 8 نومبر پورې د حکومت مدته حکومت شټ ډاون دی کړو چې دا بند شي حکومت مکمل مفلوج شي اغه نه بند کول پاره ناول خو اغه شو ریزال کوي دوی اغه مسله به حل کړي او اغه شبه ډیر لندن کوي دوی به سغواړي او دیموکرات به سور کوي. خدا سه دی چې د اسرائیل له جنگ نه پس په داسې ښکاری چې ریپبلیکنز اوس وی الریډي وای چې اسرائیل طبقات چې مرسته وشي او بایدن حکومت هغه بل ډالر اسرائیل پر هم وخت دي خو ما په خیال ریپبلیکنز پرشر بنورم زیات شي هغه به نو غواړي چې دا یوکرين ته د کسان دومره ډېر پیسې ورکول شي او بغیر احتساب نه.
یعنی د دوی اختلاف تر ډېر زیات د ډیموکراتانو ریپبلیکنانو په اوکرين باندې دی په اسرائیل په برخه کې دومره اختلاف نه لري غواړي وایي چې د اسرائیل سره باید مرسته وشي.
مطلب دا دی چې دلته بلګ دا فوکس بر نور په اسرائیل باندې شي د ریپبلیکنزم او ریپبلیکنزم ټول نه ځنه ریپبلیکنز د کوم یوکرين ته امداد نه غواړي ټول داسې نه داسې لکه کوم ساوث کارولاینا والا د لینزي ګراهام سېنټر هغه یو سپورټر د یوکرين هغه ریپبلیکن ډر سینډر ریپبلیکن دا نو داسې ریپبلیکنز ته کوم یوکرين وار سپورټ کوي خو داسې هم شته چې کوم واري چې نه یوکرين نه په دلته فوکس شي او یوکرين د امریکای د نېشنل سکیورټي لپاره دومره زور نه دا پکاله چې دا بارډر چې کوم صدرن بارډر دا کنټرول شي انسټډ چې تاسو یو بل بارډر فکر کوی
کچیرته د امریکا کانګرس کې ریپبلیکنان اوکرين سره د امریکا د مرستې مخاوني سي په یو شکل آیا دا به د اوکرين په وړاندې د امریکا غژمنې چې په خوای ورته کړې وي وادي ورته کړې وي د غخند ونشي او کسنګ دا وادي به څنګه شي؟
خو بالکل دغه خو لارډ آستن دا خبره وکړه ک فرس کوس مونږ دا اغه کالین ورنوبا سوی دی پولاند پولاند نو بالکل ودی هغه شي نو داسې بکیږي خو مانه د خیال چې داسې به وشي دلته به څه جوړ جاړې به سره وکي خپلو کې ډیموکراټک او ریپبلیکن او سنا سیمداد به ورکړ کېږي یوکرين ته. خدا دې چې فوکس به دومره زیات نه وي چې کوم وسوینو چې الریډي لکه چې افغانستان جنگ او تاسو لید یوکرين جنگ شون افغانستان جنگ په شاله راغی غو نیوز تاسو اوس ویني افغانستان کې یو ډېر ټول زلزلہ ورته کو هغه داسې نه کورې جو نه داسې پبلسټي واسه سنگل کې ټول فوکس دلته نو دغه سې چې وینو یوکرين جنگ نه الریډي فوکس لګا غشوه دي او دا وزياتيږي.
ډیر زیاته مننه پیر صاحب
جوس.
دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یا هم خره لی دا وی ډیو ودا او سم راځو یو بل مهم برخه ده چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک دي. په پاکستان کې د حکومت لخوا په غیر قانوني توګه میشت بهرنیانو ته ملک نه د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت نن په یو دیرشمه د اکتوبر پای ته رسیدي. د قانوني اسنادو نه درلودو پر سر د پاکستان نه دا کډوال پس د دې په زور ایستل کیږي. په بهرنیانو کې اکثریت افغان کډوال دي چې د بیوزلۍ په حالت کې خپل وطن افغانستان ته ستنېږي. یو پکې د افغان کډوال ضیاء الله کورنۍ د چیز مخبریالي په اړه دا رپورت شریګلې دي.
د خپل راتلونکي به خبره د ګردو بیمار د لسکلن افغان کډوال ضیاء الله نن په کیمپ کې اخیری ورځ ده. ضیاء الله یو کال وړاندې سره د کورنۍ وو غړو پاکستان ته د ګردو د علاج لپاره راغلی وو. اوس یې کډه تړلې او پاکستان حکومت لخوا ورکړل شوې نیټې ختمېدو وروسته واپس تللو ته تیاری نیسي.
دلته خوشي مو سره گزاره مې کړې ده الحمدلله. دا د وجاړ مخکې به نسی دغه کېدلې نه شوم. بل خبره دا چې د علاجونه نشته دونه خاص و صرف دی علاج د پاره راغلی اوس موباز نو سبق مجبوری د خامخا بز.
ضیاء الله د کورنۍ کړه راټول کړي دا د کور لوخي کټونه او سولر شیشې د ګاډي کړي د پاره خسي کړي دي. کشره خور ګلالې د همزول نه پوجدای غمجن نه ده. د دوی خپلوان روح الله جان وای خپل قانوني اسناد لري خو دوی قانوني اسناد نه لري. وای ضیاء الله کورنۍ دلته هم د بیوزلۍ ژوند تیرو او افغانستان ته پتلوې هم راتلونکي د سختو ډک کاری
او بیا چې هلته لاړ شي ولته بیا اوم څه پته نه لګي په کولاو ډک به کډړی او چې ته بیا تموي یا بني او یخنیم پر روانه جمع دې ټولې مثلې دي لکه جون د خپ د روانه شپږ میاشتې یا لس میاشتې یا کال دوی د جفم مخې ته راځي دا خره په پولیس سره تیرېدل دي.
د ضیاء الله د کورنۍ په سیر د یکم نومبر نه ډېر خلک خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني کډوال دي د اکتوبر اخیری نیټې پورې په رضاکارانه توګه خپلو هیوادونو ته ستانه شي. په پاکستان کې زیاتره بهرني وګړي افغان کډوال دي. حکومتي چارواکي وایي په تیر یو میاشت کې نږدې 1,00,000 پورې افغان کډوال واپس خپل ملک ته ستانه شوي دي. د تورخم په پوله اوس هم په سلګونو ګاډي د واپس تلو د پروسې نه تیریږي. حکومتي چارواکي وایي که د اکتوبر اخیری نیټې پورې کوم غیر قانوني کډوال واپس نشو د هغې خلاف په چهارشنبې د ورځې نه سخته کاروایي پیل کیږي او هغه خلک چې د تلو نه انکاري په زور به ویستل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې په هریپور، پېښور او خیبر ضلعو کې د دوی لپاره عرضي کمپونه جوړ کړل شوي دي. فاتح کډوال وایي دوی ته هم خپل راتلونکی روښانه نه ښکاري او یره لري چې یوه ورځ به دوی ته هم دغسې د وتلو وویل شي.
لکه اوس بغیر کاډه خلک چې کم روان دي نو النکې کپیوار کاډ دی هغه هم دی که د چې ورځ به موږ ته هم دا وایي او که اس سی کارت ورا ده هغه مې را کړه چې را موږ ته مې چې مخکې بچاته و چې تاسو زاینې ورځ به موږ هم دغه شاندوانی غوزوبه.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي د بهرنیانو د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت به نه غځېږي او خپل وطن ته د لیږلو لپاره د هوایي ډاټا یا معلومات تیارولی شي. د یونیسیار شمیرو تر مخه په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ او زرګونو غیر رجسټرډ او افغانستان کې د طالبانو د واک راتلو وروسته نږدې 100,000 نوي افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. ملګرو ملتونو د پاکستان نه غوښتنه کړې چې ضرورتمندو کډوالو ته تحفظ ورکړي او په راتلونکي کې دوی په خوندي په عزت سره او د نړیوال قانون تر مخه بیرته ستانه کړي. پاکستان کې د غیر قانون افغان کډوالو خلاف عملیات د غیر رستوتی شو چې چترال، خیبر او نورو سیمو کې د بدبنۍ پیښې وشوې او په هغه کې د پاکستان حکومت ته افغان وګړو د ککړتیا وینا وکړه. د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې د غیر قانون غیر ملکیانو د وستلو پریکړه یوازې د افغانانو لپاره نه ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بیا هم په خیر اغلی د پاکستان حکومت لخوا غیر قانوني مهاجرو ته ورکل شوې مهلت پای ته رسیدي او څېړونکو وایي چې د پاکستان د فیصلې نه به تر ټولو زیات هغه افغانان متاثر شي کوم چې په کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په بیړه پاکستان ته راغلي وو. د ملګرو ملتونو ترڅنګ نور ډیر نړیوال تنظیمونه او شخصیتونه غواړي چې پاکستان دې په خپل پریکړې نظر ثانی وکړي، خو پاکستان وایي چې د مهلت نیټه نه غځوي. اورنګزیب خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان نگران حکومت دلته مشه خبر ملکان چې دلته اوسېدو د لپاره قانوني اسناد نه لري وستلو د لپاره د نومبر رومبه نیټه پورې مهلت ورکړي وو چې دا خلک د خپل خپل هیوادونو ته لاړ شي، ګینه بیا به په زوره وباسي. د پاکستان دغه فیصلې باندې په عالمي کچه تنقید شوی دی او ملګرو ملتونو سره سره ځینې بر ملکي هیوادونو د بخښنې نړیوال ادارې او د بشري حقوقو سار ادارې هم د پاکستان نه دغه فیصله واپس اغستو خواست کړی دی.
د افغان مهاجرینو د واپس کیدو مسله چې یاده استلو مسله چې دا وایي چې اپیکس کمیټه کړي. اپیکس کمیټه څه شي؟ اپیکس کمیټه آئینی نظام نه دی، نه آئینی ادارا ده، نه قانوني ادارا هم نه ده. انتظامی حکم ولی جوړیږي، هغه ته سی فیصله څنګه کولای شي چې ملک خارجه پالیسی هغه سره متاثر کړي؟ مګر مطلب چې چا سره کوتک دی، زور دی، ټوپک دی، هغوی دا فیصله کوي.
بلخوا پاکستان حکومت په خپل دې فیصله ټینګ ولاړ دی. کورونا شر وزیر سرفارس بوکټي مدواتو سره خبرو په وخت ویلي دي کچرې د نومبر رومبه نیټې پورې غیر قانوني توګه مېش بر ملکان نه ځي نو بیا به نیول کېږي. او سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی تر مخه سرفارس بوکټي وایي چې 2 لک پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. او دا خبره هم دوی غلط ګرځولې ده چې ګینه پاکستان نه به یوازې افغانان وستل کیږي.
ممکن نه ده چې ټول خلک چې کومه په یو سوره زکیږي د دې لپاره خامخا دی یو لوی مودي ضرورتي حکومت دی. وکړه د دې لپاره درې هولډینګ سنټرې په هریپور، په هاور او پلنډي کوتل کې جوړې کړې دي. بده مرغه دومره لوی تعداد کې چې کله خلک ځینې به د هغې انتظامات صدارنګ خني د دې نه پس به اوس قانون نافذ کوونکي ادارو خصوصي توګه پولیس هغه د دې خلکو خلاف اپریشن کوي. په کومه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی به نور هم سیوا کیږي او دا تاوتریخوالی به د ولس په سطح نه، دا به د حکومت په سطح هم وي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر وینا تر مخه د وخت پاکستان کې 16 لک پورې رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او 2 لک پورې هغه افغانان دي چې په کابل د طالبانو واپس پاکستان ته راغلي وو. یو این ایچ سی آر هم پاکستان نه د فیصلې واپس اخستو خواست کړی دی، خو د دې په ځواب د پاکستان حکومت وینا ده چې د دې فیصله مطلب غیر قانوني توګه مېش بار ملکان وستل دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې وروسته هغه افغانان چې د لسیزو راهیسي په کراچۍ کې میشتي هم د ویرې ښکار شوې دي. افغان کډوال وایي پاکستان کې ښه وخت تیر کړی، خو که دوی داسې په بې عزتۍ وشړل شي نو دوی به نه یوازې دلته په خواري او مزدوري ګټلې خپل شتمنۍ د لاسه ورکړي، بلکې په داسې بیړنۍ توګه افغانستان ته تلل به یې ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي.
کدوی موږ په دې ملک نه پرېږدي، موږ ته دې کافی ټیم راکړي چې موږ د خلکو ودار ورکړو، دا خلک زموږ ودار راکړي. او په افغانستان کې اوس یخنه ده، ژمی دی، الله ډېر سخت دی، زموږ سره بچان دي، پاملې دي، دا په زرګونو خلک نه دي، دا په لکونو خلک دي. نو دا کدوی موږ په دغه حالات کې دغه ملک څخه وشړي، په جبران مو وشړي، په کشولو مو وشړي او په ستم مو وشړي، دا به زموږ سره یو جپا او یو ظلم کېږي.
چې څلوېش کاله موږ دلته په دې پاکستان کې تیر سره باندې چې د خپل بچانو ته مو یو سترایګي یو کور جوړ کړي او خپل نه په کم وګټل، ځانونه مو وساتل. او و چې بیا ولاړ شو نو په خالي لاسو چې ځو، بیا به څلوېش کاله هلته بیا موږ مزدوري کوو که مو ژوند درلود، یو ژوندګي مو درلودله.
زما خپل د غټو کاروبار دی کباړیانو سره شی د یو د دوه روپو کمیشن په زرای اخو بس دا کې پر موږ وسغه ځایو والا راله راته وای تاسو افغانان ټوله وو دوی یو ځای وای وای بغیر کاټو والا دی وز موږ سره پیوار کاټو نسته نو چته ما شو لاسونه دی وټړل خو زده بل مړکیږم په د ماجرکان کې خو یو شی نسته نو چې د کراچی کې مې نه پرېږې ګودام نه را پرېږې یو کاروبار سم نه پرېږې نو بالا خو نو کمیته وانه را زخپل زما
سلویش از وکم سلویش کاله چې دغه پاکستان سره غلی وو موږ د شهادت نه مولې دلې موږ سره شپه په وروري چلانې کوي شیز موږ د مسلمانۍ ورونه وو موږ ورونه ګنو دغه شه مخفل خواري کول خپل په بچانو مو روزي ګټل راوړ مخفل بچانو زموږ کول مونږ دا وو چې و مې شونی مې مې دوی مې شکیږي چې ډیر موږ په څنګه په لوسو څخه راغلی یو چې صاحب راشه د کور 15 روپۍ ګټو هغه په لوسانګي کې ثاني ته مبوزي کې په کار راو کې د پښو راو هغه موږ څخه 15 روپۍ واخی دوباره موږ راځه کې
پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته د ورکل شوی مودې د ختمیدونه پس د دغه کډوالو د نیولو د پاره ټول تیاری تر سره شوی چې د گرفتاری وروسته د کسان په عارضي مرکزونو کې ساتل کیږي. د دې خبريال عثمان خان د پیښور په ناصر باغ روډ جوړ شوی دغه مرکز سرغلی او د رپورټ هرالي کړی.
جی بالکل، په پاکستان کې د حکومت لخوا چې غیر قانوني کډوالو ته کوم مهلت ورکړی شي اوس په هغه کې فقط 200 غنټي پاتې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې دغه کډوالو پر ضد باندې سبانه او باقاعده توګه باندې عملیات شروع کول کیږي او د نیولو وروسته دوی د پاره چې کوم ارزی مرکزونه جوړ کړي شوی ال تبلیغلې شي. د پاکستان نور صوبو په شان په خیبر پختونخوا کې درې ارزی مرکزونه جوړ کړي شوی چې یو هریپور بل پیښور او یو د خیبر لنډی کوتل کې جوړ کړي شوی دی. دا مهال تاسو زما په شاکه تلې شي چې په پیښور ناصر باغ روډ باندې چې دغه غیر قانوني افغان کډوالو د پاره کوم مرکز جوړ کړي شوی زحل ته موجود یم. د دې سره چې واقعي وایي چې دغه غیر قانوني کډوالو د پاره دلته کې د استوګنې ټول سہولیات تر سره کړې شوې دي چې پکې د زنانو او نارینه وو د پاره بیل بیل پورشنی جوړ کړي شوی او هلته به د ټول سہولیات ورکول کیږي. چارواکي وایي چې دلته کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے پولیس او د نادرا د پاره بیل بیل کاونټري جوړ کړي شوې دي او دغه کم غیر قانوني کډوال چې دلته راوستې شي دا نادرا اهلکار چې دی هغه وب باقاعده توګه باندې دغه ټول غیر قانوني افغان کډوالو اندراج کوي او بیا بدلته کې یو سیشن جج موجود وي څوک چې بعد دغه غیر قانوني کډوالو د ډیپوټیشن احکامات جاری کوي او له هغه وروسته بعد دغه غیر قانوني کډوال چې دی هغه د ترخم دلاري افغانستان ته استول شي. چارواکي وایي چې په دې ارزی مرکزونو کې بعد دغه غیر قانوني کډوال چې دی هغه د سلیریش نه تر 18 غنټو پورې ساتل کیږي. کی پاکستانی چارواکی وای چې پاراتون کې دوه ورځې کې با اسلام آباد گلگت بلتستان او د پاکستان د واک لاندې چکم کشمیر دی هغه غیر قانوني کډوال با د تورخم دلاري افغانستان ته استول کیږي او لدی ورسته با د سند او پنجاب کې چې کوم غیر قانوني کډوال دی پاراتون کې دوه ورځې کې با هغه لیګل شي او ردی نه پس چې کوم دری ورځې دی په خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې چې کوم غیر قانوني کډوال ونی ولې شي هغه با د تورخم دلاري افغانستان ته استول کیږي. چارواکي وایي چې په دې مرکزونو کې د طبي سہولیاتو سره سره د زنانو د پاره بیل عملات تعینات کړی شوی دی کوم چې په خصوصي توګه باندې زنانو ته اسانتیاوي ورکړي. دا وو دغه غیر قانوني افغان کډوالو د پاره چې کوم مرکزونه جوړ کړي شوی په هغه پاړه باندې معلومات نور چې هم سمره په دې کې پرمختګ کیږي وخت په وخت باندې به د وایس اف امریکا ډیوا لیدونکو اوریدونکو د هغې نه خبرو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو په پیښور کې د کډوالو نه قانونه کډوالو د پاره چې کوم ځای جوړ شوی دی د غپاړه مو ریپورت ول د همداسې ځایونه په نورو د صوبو کې هم جوړ شوی دی. د مثال په توګه د سند صوبې په کراچۍ کې هم دغه سي په کیماړي ضلع کې د غیر قانوني غیر ملکیان ساتلو د پاره مرکز جوړ شوی دی او غته زمو خبري اعلان فضل عزیز او ذوالفقار بیتنی ورغلی او دایری ویډیوی رپورت یې ور باندې برابر کړی دی.
د پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچۍ کې چې د غیر قانون غیر ملکیانو د پاره کم کیم جوړ شوی دی یا مرکز یا سنټر جوړ شوی دی دا د کراچۍ په کمړی ضلع کې جوړلې خو اوس زما په شا چې تاسو ګورئ دا هغه کیمپ په مرکز دی چې د چراکو په وینا دلته به خلک راولي په دې کیمپ کې د نننه د خلکو د ساتلو لپاره کوم تنظیمات شوي دي د نننه موضوع دا کیمپ ته خو چې بری کې سس جوړ شوي دي خلک به څنګه ساتل کیږي خلک به څنګه د دې زنه ساتل کیږي راځي دا کیمپ د نننه خو راځي د تخیو چې دلته ټینټونه لګیدلې دي دا ټینټونه څنګه دي په دې کې د اوسېدو د لپاره کوم تنظیم ته ده کنه د نن زنی زینه داسې هم دي زنی ټنټونه دي چې هغه په دغه کې باندې په پلاستیک په تلو کې باندې په دې دا وړ وړ د کپڑے ټنټونه جوړ دي په دې کې د نن درې یاغه ټاټونه دي په دې ټاټونو کې بدن خلک څنګه وصول کیږي دا به څنګه ساتل کیږي دا په دیو طرف باندې د لسو پوری خو او شاید شلو پوری مختلف د ځنی خمی جوړ کړی شوی دی او ځنی نور جوړول کیږي په دې مرکز کې د نننه د خزو د پاره د سړو د پاره ځنی دفتری ځین هم جوړ شوی دی هغه هم د تخیو چې التبس کیږي او چارواکي دلته نور سوی د کمالې په دې کېم کې مو د چارواکو سره خبرو کړې چارواکي وایي د ته یوازې دومره ول شوې دي چې د سبا نه به مخکې سکیږي خلک به وصل کیږي به بلې ګل کیږي دا غي عمل به د سبا نه معلوميږي دلته د پولیس چارواکي موجود دي او دلته د کمالې د ځلې تنظیمي ځینې چارواکي موجود دي او ریدونکو ته وریاد کما د پاکستان حکومت دی او د 10 اکتوبر پورې وخت ورکړي چې غیر قانوني غیر ملکیان دي د پاکستان په خپل مرزي وزي کنه دا غي نورستو باندې ول کیږي او بیرته به شړل کیږي د پاکستان حکومت وایي د پتیرو دوه میاشت کې د پاکستان دولک افغانان په خپل خوخه بهر تللې دي په پیښور کې د افغان کنسولګری چې کومه د غشمیرې نن د ویډیو سره شریکې کړې دي دوی وی چې پتیریو میاشت کې د پیښور نه د تورخم په لار باندې 100,000 کسان بیرته افغانستان ته تللې په چمن نه مهم خبر تر لاسه کړې دي چې د چمن په پوله باندې هم په زرګونو خلک بیرته واپس ته په انتظار دي په کراچۍ کې مونند افغان کډوالو سره خبري وشوې د رتول چې خلک بیر په ویره کې دي هغه خلک هم بیر روان دي نن هم د چا سره چې قانوني اسناد یا کارډونه دي دغه نو متپوسو کولې دی بیر تستنیږي دی ول د خلک په دی ویره کې دي چې په کراچۍ کې د سپتمبر د میاشتې راهسي افغانان نیول کېدل هغه هم نیول شوې دي د چا سره چې قانوني اسناد او پولیس ته غغست دي وغه دی ځینې په جنونو کې اوسم کسان دي ځینې نه کارډونه غستي بیرته نه دي خو دي خو د کراچۍ پولیس دغه تورونه ردی چې غني د بیزایا یا د قانوني اسناد لرونکي خلک نیول دي د سبانه به نور معلوميږي چې دلته څنګه خلک نیول کیږي د کیمپ ته د سنټر د مرکز ته راوستل کیږي دینا بیرته افغانستان ته یا نور ملکونو ته خلک نیول کیږي د نور حال به د سبا نورستا هم د دې ځای او د کراچۍ نه په خصوصو غرسین سوبین چې خلک بیرته زی خبره تخیو تر هغه وخت پورې ز فضل عزیز د خپل همکار ذوالفقار بیٹنی سره د کراچۍ د کیمنۍ مرکز نه په مخه مخه
د خیبر پښتونخوا او سنسوبین خمو واوري د په بلوچستان کې ستريږي په بلوچستان کې مشت افغان کډوال وایي روزګار یې ډیر اغیزمن شوی او غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومت دې د ژمي پر مهال دوی برته افغانستان ته نه لیږي خو صوبایي حکومت وایي چې په غیر قانوني توګه استوګن خلک به هرو مروستانه کوي د برته تلونکو خلکو څه تاثیرات او څه غوښتنې دي حمید سمسوري په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي
15 دیرس کلن مراد خان د کوټ شار پر بای پاس سړک باندې په ریړی کې د پټاټو چپس فلوري په دغه سیمه کې ګڼ شمیر افغان کډوال میشتي چې زیاتره پروپا پرېجستریشن او د افغان شاریانو کارډونه هم لري مراد وی چې د غیر قانوني خلکو د اعلان ورسته د پر کاروبار باندې ډیر منفي اغیز پرې وته دي
کاروبارونه ولاړ دي کاروبارونه نشته اخ کې معنا کاروبارونه شوونه په داسې باندې مال زر په دې سودا کول اوس سپار زر په سودا کول ما زموږ په بل ستان کې وروره سم په نیمه لګه خلک دې معنا دا په دا لګه باندې ګر دې معنا لګه خلک دې نو دا کاروبار وځه په دغه خلکو دی اوس کاروبار باندې به خامخا تاثیرات شي، بل کاروبار خامخا کمزوري دي، کاروبار نه ولنه کمزوري.
په قانوني توګه باندې استوګن کډوال هم په تشويش کې دي، وایي چې دوی هر وخت په زور د بیرته ستنېدو او د نیولو په ویره کې وي، ولی چې دلته د دوی د پښتون څوک نسته.
ته معلومه ده چې څنګه به شي اوس په دا سیر روان دي؟ موږ دا غواړو چې څو وخت په امنیت کې خوشاله دي، چې دلته په امن کې چې دا ژمه یو ځای بیا کوي مشکل یم، بیا سړی پر یو خوا باندې ځان دغه کولی شي، په دې سره ژمه کې خو یو خوا نه کېږي. اوس کال ته ولاړ شم ځایو شینی، نو خامخا کوچنیان مومنان دي، دا د سرمایه خو موږ نه لرو چې دغه سو بس سار ولاړ شي څلور پنځه سوه ګټه ماښام یې وخوره. هر یو خوراکي خپل په تشویش کې زه کار وکړم، دا مشکلات یې کېدی شي تنګ مې کې. اوس چې دا حالات شروع دي اوس په ګر سره څوک خټ کوي لا نه.
نگران صوبایي وزیر داخله وویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دویم پړاو پیل کېږي چې بیا اسناد خلق په بیرته لیږي.
صوبه ماري دي قابلیت هم ده او قابل شوکر چې بچي وو زموږ لپاره د قدم وړو قند وړ دي، کما شومان وي که سپینګيري او که خزي. موږ پلان ترتیب کړی که خدای کول د دې وروستو باندې به پرې عمل کوو. غواړو چې په ډېر احترام او درناوي سره بې اسناده خلک بیرته ولیږل شي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونا چارو څنګوي تر اوسه پوری په خپل خوښه باندې د چمن د سرحدي پولې له لارې تر 15,000 زیات بې اسنادو کډوال تللي دي. صوبایي حکومت ویي چې په کوټه، پشین، کلا عبدالله، نوشکي او د سرحدي پولو سره جوخت دوی مرکزونه پرانستي دي چې کوم څوک اسناد نه لري هغه به دلته راغونډوي او بیا به خپل ایواته ستانه کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
او د اکتوبر یو دیرشمه باندې بی اسناد افغان کډوالو ته په زور د پاکستان څخه د وتلو د پریکړې او د افغانستان سره په پوله د تګ را تګ لپاره د پاسپورت ضروري ګرځولو پر ضد نن د بلوچستان په سرخار کوټه کې یو احتجاجي لاریون او جلسه شوې ده. دا جلسه د چا له لوري وه؟ غوښتنې څه وي؟ حکومت په دې اړه څه وایي؟ د دې ټولو تفسیر د ډیوا د همکار حفیظ الله ستوري شیرانی په رپورت کې واوري.
د بلوچستان سر شار کوټه ده د پښتون ملتپال غوندونو او پښتون ژغورنې غورزنګ په شریکه د کوټې لمیټرو پولیټن چمنې څخه لاریون وکړ او بیا یې د کوټې پر باچا خان چوک احتجاجي جلسه وکړه.
پښتون افغان چې کوم کډوالو خلاف شي د پاک ریاست پاکستان لخوا کم ناروا بے دخلی روانه ده، غیر انساني او د عالمی قوانینو په خلاف چې کوم بریک ډاون دی د دې په خلاف باندې پر ډیورن لاین باندې چې کوم گیټونه دی باغه باندې د خلکو آمدورفت او کاروبار بندولو په خلاف باندې د پښتون افغان تاجران چې په دې ملک کې په هر ځای کې دي دا غوی د کاروبار په خلاف باندې چکم کریک ڈاؤن دی د دې په خلاف باندې دا احتجاجي مظاهره نن د کوټي په باچا خان چوک باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي، د عوامي نېشنل پارټي، د جمهوریت غورځنګ، د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ لخوا او د پی ټی ایم لخوا دا احتجاجي مظاهره راغوستل شوې ده.
له پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکل شوې موده د اکتوبر پر 1 نن د سې شنبه په ورځ پر اسوا. پاکستان چې د افغانستان د وګړو په ګډون د بل هر هیواد هغه وګړي چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه آباد شوي د نومبر له لومړۍ نیټې به یې نیسي او خپلو ملکونو ته به یې لیږدوي. وایي په دې کې زیات شمیر د افغانستان د وګړو دی. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښه به تګ راتګ پر پاسپورټ او قانوني اسنادو کېږي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد د چمن په ښار کې رودو اونیو د ټولو سیاسي ګوندونو پی ټی ایم او لغړی اتحاد احتجاجي پالت روان دی او د پاسپورت پریکړه د بیرته اخیستلو غوښتنه کوي.
لازم ورته کام پرلتی د ټول ولس پرلتی د دې پرلت سره د ټول کام ملو ملګرتیا ده او ان شاء الله دا پرلت په چون کې د پاسپورت د نمنلو په خاطر ناشته دا به خپل مقصد کامیاب کیږي.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزای وایي د سیاسي ګوندونو غوښتنې او احتجاجونه د هغوی آئینی حق دی، خو په وینا یې د ناقانونه وګړو د ایستلو پر پاسپورټ او پر قانوني اسنادو تګ راتګ پریکړه به په هر حال کې عملي کوي.
دولت پریکړه ده باید پاکستان هر وګړی چې هر ځای وي، که هغه په فضا کې وي، په هوا کې سفر کوي، که په پوله ځي، باید پاسپورټ ولري. د پدې سره اختلاف کېدای شي د ځینو خلکو وي، خو ستونزه دا ده چې که په چیرې دا موږ چمن ته یعنی سپین بولدک ته موږ دا رعایت ورکړو، بیا به موږ په وزیرستان کې ورکوو، بیا به موږ په چترال کې ورکوو، بیا به موږ په مومند کې ورکوو. دا په لکاو په کرړاو خلک دي، نو دا امکان نه لري چې زموږ پر پولو باندې بیا اسناد په د ورځې په لکاو خلک اوړي راوړي. د دې دلیل پر اساس چې چون موږ پرون نه درلود، نن هم موږ نه غواړو چې دا د یو رسمي قانوني غوښتنه سي چې پاسپورټ باید لازمي سي.
د اطلاعاتو د وزیر په وینا دا وخت په پاکستان کې بیا لسلکه غیر قانوني کډوال دي چې پکې په تیره یوه میاشت کې تر دېر زره زیات د چمن له لارې افغانستان ته اوښتي، 200 هندوستان ته لېږل شوي، 100 تنه نایجیریان له اسلام آباد څخه لېږدول کیږي، او په وینا یې چې د ناقانونه ایراني بلوڅانو لیست هم تیار شوی او هغه به هم ایران ته لېږدول کیږي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي دلته د بچیانو د تعلیم او لوبو اسانتیاوې برابرې دي. دوی وایي دا مهال افغانستان کې ماشومانو ته دا اسانتیاوې نشته او دوی نه شي ترلاسه کولی، بلکې جنکو په زده کړو هم بندیز دی. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې د تکواندو سپورت مختبی یې هغه هم د پاکستان نه په تګ باندې خواشینې دی. وایي چې په افغانستان کې به نور دې ته د نړیوالو او نورو گیمونو یا د سیالیو موقع نه وي ترلاسه. نور تفصیل مدثر شاه او هاشم علي په خپل رپورټ کې تاسو سره شریک کړي.
دیارلس کلن امینا کاکړ په خبر کې پیدا شوې د اتم ټولګیز د کوونکې ده. د کورنۍ غړو سره وخت په وخت افغانستان ته تللې ده، خو د ژوند زیاته برخه یې پاکستان کې تیره کړې ده. د دوو کلونو راهسې تایکوانډو لوبه کې برخه اخلي. د دې نه چې ډیوه پوښتنه وکړه، آیا د دې کور کې افغانستان ته د واپسۍ خبرې کیږي؟ نو خبای
ځکه چې دلته تعلیم هم شته، زمونږ خپل سپورت هم شته، نو هغلته خو اوس څه هم شته که نه، نو دې دپاره مونږ هم دلته یو. اوس که مونږ ونه وباسي دلته یو، اوس مونږ دلته یو.
مینوای تایکوانډو کې نړیواله چمپیان جوړېدل غواړي او لوړیز دکړې کولی ارمان دی. د افغان کمشنریټ او یو این ایچ سی آر په ګډه جوړ شو د جنکو د تایکوانډو مقابلو کې میندې خپلو لوڼو سره راغلې وې، چې پکې افغان کډوالی گیتی هم خپلې دوه لوڼه راوستې دي. وایي د دوو کلونو نه دلته په قانوني اسنادو اوسیږي.
افغانان دا چې دلته اوسیږي او دوی سره اسناد او ډاکومنټس نه ده، دوی ډیر پرابلم سره مخ ده، او دوی داسې افغانان هم دلته ده چې دلته پیدا شوی ده، او دوی غواړي چې دلته اوسیږي او د دې ماشومان دلته زده کړې کوي، سپورت کوي، او ځینې کسان ده دلته کار هم کوي. لیکن دا ډیره مشکل خبره ده چې اوس هم هر څوک پوهیږي چې د افغانستان حالات هم دومره ښه نه ده.
میرمن گیتی زیاتی خاوند دلته خپل کاروبار کوي، د دې ژوند په کلاره تیریږي. د ماشومانو تعلیم او تربیت کې کوم مشکلات نه لري. وای خپل او د ماشومانو سباون افغانستان کې روخانه نیویني. د تایکوانډو استاد عبدالمالک عادل هم سکم دوه کال وړاندې په خبر ته په کډه راغلی دی. وای افغانستان کې جنکو ته د زده کړو او لوبو کولو اجازه نشته.
خو د دې په خاطر چې مونږ افغانان یو، دلته ماجر یو، زمونږ دا خواهش د کمشنریټ نه او د یونیسیار نه دا دی چې دغه ماشومان چې دوی ترننګ کوي، د دوی لپاره سهولیتونه برابر کړي. زه نه لرو چې مونږ هلته ترننګ ورکوو، او دغه په یو کلب په نور کلبونو کې دوی خپل سټډي کوي.
عبد المالک وای افغانان د لوبو میدان کې د چانه کم نه دی، خو کدی ته مناسب اسانتیاوی برابر کړی شوی. یادونه ورده پاکستان په ناقانونه توګه میشت افغانانو ته د یوې میاشتې وخت ورکړیو چې خپل وطن ته دستان شي. دا غینه ټی نن اخیری ورځ وه. چارواکي وای سبا د نومبر د لومبی تاریخ نه به ټول هیواد کې د ناقانون افغانانو په ضد کاروایی شروع کی. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پیښه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
روان کال د اپریل په میاشت کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر ایمل ولی خان پیښور های کورټ ته خواست ورکړی و چې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو تر شا یوه وجه په تیر حکومت کې د ملک د څه واکمنو د ترهګرو ملک ته بیا راوستل او بیرته آبادېول کیدلی شي. د دې لپاره یې د تحقیقاتي کمیټې جوړېدو غوښتنه کړې، خو دغه د خواست اورېدنه یو ځل بیا وځنډېدله او بله نېټه هم لا نه ده ورکړی شوې. د پیښور نه د سعدیا قاسم شاه او هاشم علي په دې رپورټ کې نور تفصیل اورېدلی شي.
عوامی نیشنل پارٹی په تیر لسو پنځلسو کالو کې سدوله سونه سیوا د پارٹی غړي او مشران تر هغه پیښو کې بایللي، او دغه ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان هم سمته وړاندې په باچا خان مرکز کې ویلي وو د ژوند ته خطر شته. هغه تیر حکومت کې دغه تر هغه افغانستان له پاکستان تر اوستلو او آبادولو او دلته د تر هغه پیښو سیوا کېدو په حق له تحقیقات او زموال واکمنو نه دغه پښتون لپاره د پیښور های کورټ ته کم خواست داخل کړو. تر اوسه دغه کیس خاص پرمختګ نه شوی او روانونه دغه خواست یو ځل بیا زندیدلو سره دا سوال پیدا کیږي چې آیا دغه عدالت د دغه قسمه پلتونو حکم ورکولو لپاره صحیح فورم دی او کنه. ایمل ولی خان له طرفه دغه خواست عدالت کې دایر کونکي وکیل بابر خان یوسفزی تر مخه دوی غواړي داسې قسمه خواست او تحقیقات یو قانوني وړاندېوالی یا پرېسیډنس جوړ کړي چې راتلونکو کې نور خلک هم د خپل حقونو او داسې مسلو باندې عدالت ته تللی شي. قانون پوهان وایي د داسې شخړو لپاره کال 1955 قانون چې بیا وروستو کې کال 2018 کې ترمیم شوی دغه قانون د لاندې تپوس یا پرتن کې دی شي.
دغه Act the 1956 related or the 2017 Act Fact Finding Committee Act 2017 che de related the court is kisma precedents nishta
د پیښور های کورټ سره سره عوامي نېشنل پارټي دغه قسمه خواست تیر وفاقي حکومت ته هم کړو، خو د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف دغه خواست رد کړي.
داسی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جوڑی گی یا یو انکوائری کی نو آگا انکوائری چی دا نو آگا فیڈرل گورنمنٹ کی نو مونگا پکی یو اٹیمپٹ کلو آگا ٹائم کے شہباز شریف وزیر اعظم آگا تا یو لیٹر زما ایمل ولی خان سیب لے گلے وہ آگا لیٹر چی دے نو آگا مونگا دا کورٹ فائل اسا جوڑا کلے دا نو فیڈرل گورنمنٹ دا فیکٹ فائنڈنگ دا پارا انٹرسٹڈ نخ کاری نو زکا عدالت کی وہ مونگا دے وقت کی دی.
خو امنیتی امور باندې نظر ساتونکو اوسیدونکو کې محمود جان بابر وای سیاسي ګوندونو سره پارلمان یو داسې آئینی اداره وي چې زموږ چارواکو نه داسې قسمه تپوس پوښتنی او داسې پالیسو په حق د پلټنې کولو اختیارات لري.
ځکه چې دا سرکاري افسر چې کوم دا مذاکرات کوي کنه نو دې پاټو ته نه جواب دی، خو دې قومي اسمبلی ته جواب دی. او تاسو وګورئ چې وقتاً فوقتاً آرمی چیف راغلی دی، قومي اسمبلی ته خبرې کړې دي په مختلفو موقعو باندې، آی ایس آی چیف راغلی دی، د ایم آی مشران راغلي، ټول راغلي دي. ځکه چې د هغه فورم خپل یو حیثیت دی، هلته حکومت هم ناست دی، هلته اپوزیشن هم ناست دی، ټول کام هلته ناست دی.
تیر حکومت کې د پاکستان قومي اسمبلی ته د هغه وخت امنیتي چارواکو ویلي چې بندیز لګول شوی تر هغه تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره د امن لپاره مذاکرات روان دي. خو د ټي ټي پی د خپل ملګرو خوشی کولنه علاوه د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعونه د فوج وباسلو غوښتنه هم کړې وه. دغه مذاکرات خو ناکام شو. خو پوهان وایي دې سره دغه تنظیم نور خورېدو، مضبوط کېدو او تر هغه حملو سیوا کولو لا وخت موندلو. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د افغانستان سره په پوله پرتی د خیبر پختونخوا په قبایلی زله کورمکی د سنی او شیعه فرقو ترمنځ خونړی نښتی نن په نهمه ورځ هم دوام درلودي. د ځایی امنیتی چارواکو په وینا په دې نښتو کې تر اوسه پورې یو کم څلوېښت تنه وژل شوي او نږدې د سلو پورې نور ژوبل شوي دي. زموږ خبریال عدنان بیټنۍ تفصیل په لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې نوشیروان قلندر سره شریک کړو چې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو.
نن خو د کورمې دغه نه هم ورځ ده چې د مخاطر پښتنو په کتاب لا سکیږي. خو انتظامیه وایي چې جرګه چې ده هغه په دې سره شوې چې دغه ډول ترمنځ اوس اوربند وکړي او دی وایي چې په درې ځای کې اوربند شوی دی. خو څلور ځای اوس سیمه داسې دي چې هلته جګړه روانه ده. خو دا وایي چې تېرو ورځو په تلاب باندې په جنګ کې کلاري چې ده هغه زیات لیدل کېږي. انتظامیه چارواکو وایي چې په امریکا کې باندې دغه سه چې کوم غوړګړې علاقې دي چې په ډولان دینه اوربند شوی وو. خو سزا په بلشکیل علاقو کې هلته هم جګړه تللې او جرګې په احترام کې ځای خلکو مورچې خالي کړې او دغه مورچې اوس چې دي هغه امنیتي ځواکونو لپاره شوې دي. انتظامیه چارواکي دا هم وایي چې دغه جګړه اوس دینه پس کړمان علاقې ته ځي او هلته هم د خلکو مورچې خالي کوي او چې کله د دې مورچې یا درې ترمنځ اوربند وشي بیا به دې مسلې حل لارې چې دي هغه لټوي. خو دا وخت هم وایي لیکي چې اوس هم په کړمان دغه سپاړه چمکلي او ورسره فوج چلورې علاقې دي په هغه شی او دغه سمایز کولای شي په هغه کې لاستي په مرچو کې لاستي او اوس چې دی په دې کې لکه په دزو کې کمایل درتيږي. او ولکه نو ورځو کې بیا انتظامیه چارواکي یا دغه څلور امنیتي سرچینې چې دي هغه وایي چې نږدې یو کم سرویس کسان چې دي هغه وزر سوي دي او نږدې اتیا کسان په دې کې روبل سوي دي. خو ازادې سرچینې بیا دغه د مړو او د روبل شپې چې دي هغه زیات یادوي او هغه تر دې مهاله تایید شوي دي. خو تاسو به دا ووایي چې دلته اوس د هنګو او رغزو او د کوهات سي مسله مرګري او د ترمنځ د دې په منځ کې ته باندې له دغه څه کومه لږې چې په یو بل پر لږې کوي او دغه جرګره والا او د اوربند هڅه کوي.
عدنان بیٹنی چارواکو سویل لري چې مرګ جوبله تر اوسه پکې سمره شوی او ورسره دا چې د دې جګړې د وژنه خوبځي خلکو ته هم ډېر ستونزې مسلې جوړې شوې. څه صورتحال له سړکونو یا د نورو اسانتیاو
نو شروار سه به یو په خپل ځای خلک د پاکستان په میډیا په حکومتونو باندې دغه لیوکی کوي چې له مرکزی او نو صوبایي حکومت کې دغه دغه کټه پیښه تزیاو کول کیږي. بل طرف ته د پاکستان میډیا هم په دغه ټول زمونږ غلا پاتې شوی دا او دلته چې کوم په امنیتي سچری حواله خدا وی لیکي چې دغه تر اوسه پر یو کم سرویس کې سمول شوی دی او تر اتیا او زیات روبل شوی دی. په بل طرف ته کورما قبایلی ضلع ته غزدلی ټول څنګه څنګه لري تړل شوی ورسره د انټرنیټ او موبایل سرویس چې کوم خدمات یې هغه هم ډول ویدی او سمایس خلک دغه وای چې په پورا په علاقه کې یو طرف ته خپل خوراکي توکو له ټول سره مخامخ دي. ملو بازارونو کې هغه ناروغان چې هغه روزمره دوايي ته اړتیا یا ناروغان ته اړتیا لري هغه هم ته الله سکیږي او دغه خلک په کورونو کې مر ساتل کیږي چې د جنگ له وجې نه سمایس خلکو په کورونو کې زیاته ویره تر چې هغه په علاقه کې خوراشه وي دا او بل دا چې دغه علاقو له کوم خلک به خوراشه وي نو تر اوسه پورې چې دغه سره مسلمان او ازرانه دي هغه لپاره هیڅ قسمه تنظیم نه شوی. نو په دې باندې هم سمایس خلک چې زیاتی لوتي کوي بل زیات خلک چې دغه علاقې نه بهر پاتې کیږي دی وایي چې لږه علاقې سره رابطه نکړي شي او نه په دې حواله باندې حال اواز وکړي چې کیږي په علاقې سره ورته حال شي او دې د خپل کورنۍ په حواله باندې زیات اندېښمن دي. خو انتظامیه سروت وایي چې څنګه په علاقې کې امنیت پر ځای کې او دلته د دې ترمنځ اوربل وشي ټول لارې به هم پرلستل شي او چې کوم بازارونه ټول شي هغه هم بیا پرلستل شي.
قدر منو او عزت منو لیدون کو او لیدون کو دا واز مقدنن ما خستان دروانه چارو خبر ونه چې د واشنگتن ډي سي نه ممتاز توبړان د کړل په هيله چې د پام وړ موږ زیدلې وي خو هیرمونی شي چې سبا ته بیا هم د تازه رپورټونو سره تاسو په خدمت کې یو او د پاکستان بعد د افغان کډوالو د وستلو په چارو باندې تاسو سره ډیر ځانګړي او مهم رپورټونه شریک کړو. تاسو کولی شئ موږ په ویب سایټونو په د وی ډیوا په ویب سایټ همداشان د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو باندې کاغه ایکس وی په فیسبوک یا په یوټیوب موږ فالو کړئ او د ورځې د تازه خبرونو خبر شئ. نو تاسو په خپله سپارم علامه مرشه.